امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام دوم پښتو خبرونه اوریدو تم هر کله و زه نو شبا شنای په دې خبرونه کې به درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه د مرکې سره واورو لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري
ارګویلی د اسلام آباد په غوښتنه چین د په افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي پینټاګون وايي په افغانستان کې د داعش ګواښ نه دی کم شوی او په پاکستان کې په پرلپسې بمی چاودنو او ځانمرګ بریدونو کې د دیرشو څخه زیات کسان وژل سوي او د سلو څخه زیات ټپیان دي
د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې موجودیت اوس هم ګواښ دی د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د پاکستان چین او امریکا د متحده ایالاتو سره د دغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د پیل نیټه به د افغانستان په هکله د امریکا جمهوریت ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ د اعلان وروسته وټاکل شي درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبریږي اوس تر خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د کورمی په پارچنار کې په پرلپسې دوو بمی چاودونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي او تر سلو زیات ټپیان دي د پاکستان د حکومت یو چارواکي ویل دي چې په قبایلي سیمه کورم کې په یو بازار کې پرلپسې دوې بمی چاودنې وسوې د مالی حکومت یو چارواکي زید حسین وایي دغه بمی بریدونه د پارچنار په توري بازار کې نن د جمعې په ورځ ماپښین وروسته سوي دي تر اوسه یوې ډلې هم د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې دغه ورځ په کوټه کې هم چاودنه سوي دیارلس کسان یې وژلي او د شلو څخه زیات ټپیان کړي دي په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر له مخې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه دیارلس تنه وژل سوي دي او شاوخوا شل تنه نور ټپیان دي په وژل سوو کې اووه تنه پولیس هم شامل دي د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی په ښار کې امنیت ساتنه ټینګه کړې ده د پاکستاني طالبانو سره یوې جلا سوي ډلې جماعت الحرار د دې برید مسؤلیت منلی دي ارګوای د اسلام آباد په غوښتنه چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب کوي د افغانستان د جمهوری ریاست ماڼۍ وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په درو نیو کې کابل ته راځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي ارګوای چې د پاکستان چین او امریکا سره د څلور اړخیزو غونډه د لړۍ د پیل نیټه به د افغانستان په هکله د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ له اعلان وروسته وټاکل سي خو د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد وایي له دې مخه به د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ درو اړخیزو ناستو د جوړېدو لپاره تر درو اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیر خان بیا ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باوري له منځه تللو ته ځکه هیله مند سوی دي چې چین اوس په دې مسله کې ښکېل سوی دي دا خبر اسپندیار ولی خان د جمعې په ورځ لمشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی ده نوموړي وویل موږ وړاندې هم ویلي چې مسله هغه وخت اورېدلی سي چې چین یوازې د سولتکار نه بلکې د ضامن په توګه راوړاندې سي د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې طالبان نسي کولای چې پر زور خپل هدف ترلاسه کړي ښاغلي خلیلی نن د جمعې د لمانځه وړاندې د کابل په لویدیځ کې د لمونځ کوونکو یوې غونډې ته وینا کوله او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې بهیر سره یو ځای سي ښاغلي خلیلی وویل سوله د تسلیمېدو پر معنا نه ده هغه د طالبانو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي وو چې د کابل او هرات په تروریستي بریدونو کې لاس نه درلودی خو د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا ویلي دي چې سوله به تر هغه نه کوي چې داغه پر کول په افغانستان کې بهرني ځواکونه موجود وي طالبانو افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو مخالفت هم کړی دي بل پلو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د جمهور رئیس غنی نه غوښتي چې د جنگ د ختمولو او سولې لپاره دي د مخالفینو سره د مذاکراتو لاره غوره کړي د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د رسنیو او عامه اړیکو د څانګې رئیس ډاینا وایټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې شتون لا هم په افغانستان کې د پام وړ ستونزه ده میرمن وایټ د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله پراختیا موندلې کنه؟ هغه په ځواب کې دا شول:
It's not getting better in Afghanistan in terms of ISIS. We have a problem and we have to defeat and we have to be focused on that problem.
زه دا وایم چې اوس مهال داسې نه ده. په افغانستان کې موږ د اسلامي دولت د ډلې پر ضد پرمختګ نه دی کړی. موږ ستونزه لرو، موږ باید ماتې ورکړو او په کار ده چې په دې ستونزې تمرکز وکړو. د امریکا دفاع وزارت د دغه مقام پر وینا په افغانستان کې د داعش ډلې مشکل نه دی کم سوی. ډانا وایټ زیاتوي چې د هغو قواوو مشخص شمېر چې ټاکل شوي افغانستان ته واستول سي تر اوسه پرې د متحداتو د دفاع وزیر جیمز میتس غور کوي. د روسیې یو سناتور وایي بغدادي مړینه نږدې 100% یقیني ده. د روسیې د انټرفاکس خبري رسنۍ د دغه هېواد د پارلمان د مشرانو د جرګې د دفاع کمیټې له مشر د کوله په یو راپور کې ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د مړینې احتمال نږدې 100% دی. د روسیې دفاع وزیر یوې اونۍ له مخې ویلي وو چې د سوریې د رکې ښار ته نږدې د روسانو په یو هوایي برید کې چې د اسلامي دولت د ډلې د لوړپوړو قمندانانو په یوې غونډې سوی وو، داسې باور کېږي چې د البغدادي دي په دغه برید کې وژل سوی. خو په دغه سیمه کې وسلوالې ډلې او د امریکا چارواکي بیا وایي چې داسې کوم شواهد نشته چې بغدادي دي وژل سوی وي. دغه راز نور سیمه ییز چارواکي هم د مسکو په دې معلوماتو شک څرګندوي. قطر دی د الجزیره ټلویزیون او د ایران سره اړیکې محدودې کړي. عربي هیوادونو قطر ته د 14 غوښتنو یو لیست سپارلې دي. څلور عربي هیوادونه چې د قطر سره ډیپلوماټیکي او تجارتي او نورې اړیکې شلولې دي دوهې ته د 14 غوښتنو یو لیست ولېږي. په دغه غوښتنو کې د الجزیره ټلویزیون بندول، د ایران سره اړیکې کمول هم شامل دي. دا خبر د څلور هیوادونو یو چارواکي د رایټرز خبري ایجنسی ته کړی ده. دغه لیست د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، مصر او د بیرین لخوا تیار سوی دی. دغه څلور واړو هیوادونو د دوی سره د جون د 15 نیټې راهیسې ډیپلوماټیکي سفري اړیکې شلولې دي. دغه هیوادونو دا غوښتنه هم کړې ده چې په قطر کې د ترکیې پوځي قرارګاه وتړل سي. په دغه غوښتنو کې دا هم شامل ده چې قطر دې د تروریستي سازمانونو په خاصه د اخوان المسلمین، د اسلامي دولت ډلې القاعده او د لبنان د حزب الله ډلې سره خپلې اړیکې ختمې کړي او په رسمي توګه دغه سازمانونه تر روسي ډلې اعلان کړي. د قطر چارواکو سمدستي د غوښتنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو د تیرې دوشنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن الثاني وویل چې قطر به په یاد څلور هیوادونو سره در هغه مذاکرات پیل نه کړي تر څو چې دوی د دوهې پر ضد اخیستل شوي اقدامات ختم نه کړي. دغه چارواکي رایټرز خبري ایجنس دا هم ویلي دي چې دغه هیوادونو قطر ته د 10 ورځو وخت ورکړی دي چې دغه غوښتنې ومني او که داسې ونه کړي نو دغه لیست به هم لغوه سي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پامو کې د روان خبرونې لمړی رپورت ده. امریکا ته دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې موجودیت اوس هم ګواښ دی. نور تفصیل په رپورت کې اورو. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت د رسنیو او عامه اړیکو د څانګې رئیس دانا وایټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې موجودیت اوس هم یوه ستونزه ده. وایټ د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د موجودیت په وجه پیدا شوی ګواښ لا نه دی کم شوی. هغې ویل په افغانستان کې د داعش د ډلې مشکل نه دی کم شوی. موږ له یو آزمون سره مخامخ یو. موږ باید هغوی ته ماتې ورکړو او باید دغه مشکل ته پاملرنه وکړو. دانا وایټ زیاتوي چې د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د هغو قواوو مشخص شمېر چې ټاکل شوی افغانستان ته واستول شي پری غور کوي. میرمن وایټ ویلي دي چې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د بشپړېدو د مخه به راتلونکې اونۍ جیم میټس په بروکسل کې د ناټو متحدینو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو وړاندیز په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کړی دی. جنرال نیکلسن د فبروري په میاشت کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د خپل ماموریت د بشپړولو او د سخت دریځو ډلو په وړاندې په جګړه کې د رامنځته شوي بنبست د ماتولو لپاره 200 اضافي سرتیرو ته اړتیا لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جون میاشت په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د ټاکلو صلاحیت د دفاع وزیر جیم میټس ته ورکړ. د رپورټونو لمخه تمه ده چې د امریکا دفاع وزارت شاوخوا 4000 نور سرتیری افغانستان ته واستي. اوس شاوخوا 8400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې موجود دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان جمهور ریاست وی چې د پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو سره د دغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د پایل نیټه به د افغانستان په اکله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ د اعلان وروسته وټاکل شي. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد وی د هغې وړاندیز د چین د بهرنیو چارو وزیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو ناستو جوړیدلو لپاره تر دریو اونۍ پورې کابل ته سفر وکړي. په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار رپورټ ته.
د افغانستان جمهور ریاست د وین مرسیل نجیب الله دانش امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې ټاکل شوی ده د پاکستان، چین او امریکا د متحده ایالاتو سره د افغانستان د اسادو د څلور اړخیزو غونډو د پرې شوې لړۍ د پیل نیټه به د افغانستان په کله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې پالیسۍ له اعلان وروسته وټاکل شي. ښاغلی آزاد ویل چې افغانستان لا هم د تروریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي.
افغان حکومت اوس هم د دې جګړې په طرحه باندې کار کوي او دا طرحه تر ابتدایي حالت کې ده. نو په افغانستان د امریکا د ستراتیژي د جوړول دوه نورسته د جمهور رئیس ترامپ د توشین نورسته بیا به د څلور اخیزو ناسو په اړه باندې څلور سره هوادونه پریکړه وکړي او نیټه به هم معلومه شي.
د افغانستان جمهور رئیس د وین مرسیل نجیب الله آزاد ویل چې افغانستان د پاکستان سره د څلور اخیزو غونډو سربیره دوه اخیزي او درې اخیزي غونډي هم ولري.
مخه چې د همداله چې د پاکستان او افغانستان د ترهګرو په وړاندې د سیمهیز ترهګرو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي او دا وړاندیز د غشتنه د پاکستان د هوادونه د افغانستان د هیواد
هغه ویل چې دی غونډه د لپاره د میکانیزم د جوړولو په مخه به یو پاکستاني پلاوی له کابل څخه لیدنه وکړي چې بیا به یو افغان پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي. خو هغه ویل تر اوسه لا کابل ته د پاکستاني پلاوی سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان د جمهور رئیس د وین مرستیال ویل چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزو غونډو د جوړیدو د بهیر د پرمختګ لپاره به تر ټولو درې ونی د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر وکړي.
چین د دې یو ستراتیژیک ملګری دی، د ډیر کارونو راځي اړیکې سلري د دې په غوښته د غوښتنې په اساس چین منځګړیتوب کوي، درې اړخیزې ناستې کوي او په ډېر نږدې راتلونکي به ممکن په راتلونکي درې اونۍ کې به د چین د بهرنیو وزیر کابل ته سفر وکړي.
دغه راز د افغانستان د جمهور رئیس د وین مرسیل د ډیورن په کرخه د پاکستان د پوز لخوا د کټارو جوړول یو داسې اقدام وګڼل چې د ښاغلی آزاد په وینا پاکستان د مخه هم په دغه پولي باندې دا ډول هڅه کړې وه چې پایله یې نه لرله.
دا کړنې د پاکستان لخوا په تیره کې هم څو ځله تکرار شوې دي او هر ځل چې دوی دا کار کړی دی د افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د سخت غبرګون سره مخ شوی دی. زه باید دا یادونه هم وکړم چې 1390 میلادي کال په دې خوا افغان حکومت او افغان ملت هیڅ کله هم د ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په حیث نه ده منلې.
خو پاکستان تل ویلي چې د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی او په دې حق له ټول بحثونه پای ته رسیدلی دي. همداشان پاکستان دا هم ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته د سفر وروسته اسلام آباد څخه هم لیدنه وکړي. خو پاکستان د افغانستان سره د دواړه اخیزو او څلور اړخیزو ناستو د بیا پیل په هکله تر اوسه لاس نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. په کابل ښار کې په پخوا وختونو کې یوازې نارینه هغه کسان لیدل کېدل چې د دې ښار سړکونه او واټونه به پاکول او د دې ښار د تنظیف کارکونکي به ول. خو اوس د دغو نارینه کارکونکو تر څنګ په لسګونو خزینه داسې کارکونکي هم په سړکونو او واټونو کې لیدل کېږي چې د دې ښار په تنظیف کې برخه اخلي او د ښاروالۍ ځانګړې لباس په تن. د کابل ښاروالۍ د تنظیف د مسؤلینو په وینا اوس مهال په ټول ښار کې د دغو خزینه کارګرو شمیر 200 تنو ته رسیږي چې د کال تر اخره به دا 400 ته لوړ شي. په دې اړه پامو کې له کابل د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د ښار په سړنو کې د ښاروالۍ د تنظیف د برخې خزینه کارکونکي د سړکونو په پاکولو بوخت دي. دوی لکه د نارینه کارکونکو په څیر د ښاروالۍ د تنظیف د برخې رسمي کارکونکي دي. له دغو کارکونکو هوا ګولۍ وده چې سړکونه پاکوي او خپل کورنۍ له همدې لارې تمویلوي. غوښتنه مې دا ده چې کار او غریبي وکړم، ماشومان مې درس ولولي، کرای کور کې یم، د ماشومانو مسؤلیت زه خپله لرم، کور کې د کار سړی نه لرم، په دې کار کې خوشحاله یم، بل کار نه و چې موږ کړی وای. خلکو ته نه وای کار ښکاري، خو دا ښځې له ناچارۍ راوتي، هم خپل ښار پاکوي او هم کورنۍ سره مرسته کوي. دوی وایي خلکو ته عجیبه ده خو خپل کار به کوي، موږ ادامه ورکوو. یوه بله کاریګره فوزیه په دې اړه داسې وایي: خلک ځینې ښه وایي، ځینې بد وایي، ځینې ناوړه چلند کوي، موږ د خلکو کیسه کې نه یو. مجبوري او غریبي ده چې سرک کې کار کوو، که غریبي نه وي موږ ولې په سرکونو کې کار وکړو؟ د ښاروالۍ د تنظیف د برخې چارواکي وایي چې په لومړیو کې د دغو ښځو شمیر لږ و، خو اوس 200 تنو ته رسیږي، چې د کال تر پایه به دا شمیر 400 ته لوړ شي. د کابل د ښاروالۍ د تنظیف مشر بهزاد غیاسي امریکا غږ ته وویل چې له دې شمیرې څخه یوازې 150 ښځې په سرکونو کې په پاک کارۍ بوختې دي او پاتې نورې د عامه پوهاوي او کثافاتو مدیریت باندې بوختې دي.
اوس 200 مېرمنې دي او دا به د کال تر پایه 400 ته ورسیږي، چې په څو برخو کې به دوی کار کوي. یوه برخه کور په کور عامه پوهاوی دی، یوه برخه چې شمیرې 150 تنو ته رسیږي په سرکونو کې پاککاری او جاروکشي کوي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځو ته په سرکونو د جارو وهل اسانه کار نه دی، خو دا هغه څه دي چې دوی اړ باستلي چې د بېلابېلو مجبوریتونو له امله په لوګو امتیازاتو کار وکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگټن اوري. دینی عالمان وایي خپل ماشومان د پولیو په څیر نه رغیدونکي مرض په مقابل کې واکسینول او له فلج نه د هغوی ساتنه د کورنۍ فریضه ده، ځکه چې د ضعیف مسلمان په پرتله قوي مسلمان غوره ګڼل کیږي. پاک لای پام وکړئ رپورټ ته.
دینی عالمان وایي چې هر کورنۍ د خپلو ماشومانو مسؤلیت لري چې د مرضونو په مقابل کې تدوی کړي. دوی استدلال کوي چې پولیو هغه مرض دی چې هیڅ تدوی نه لري، نو مخکې له مخکې د اولادونو تقویه کول هم د کورنۍ د مشرانو فرض دي. دینی عالمان وایي چې هر وګړی باید د سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره هڅه وکړي، ځکه هغه ماشومان چې په پولیو اخته کیږي د کورنۍ او ټولنې د وګو بار کیږي. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایي وایي هغه ماشومان چې له واکسین څخه پاتې کیږي نو د پولیو وایرس ځان ورسوي او کېدای شي یو وخت ماشوم معلول شي.
کوم ماشوم چې واکسین نه پاتې کیږي او هغه ته واکسین نه رسیږي، چیرته هغه ماشوم چې واکسین ورته نه تطبیق شوی، واکسین نه اخیستي، نو خامخا خدای نه خواسته د پولیو وایرس وي ډیره زیاته علاقمندي لري چې هغه ماشوم ته ورسیږي ځان، او هغه ماشوم خدای نه خواسته فلج کی. او نو علت خو همدغه ده چې کوچیرته واکسین تطبیق نشي، خامخا به خدای نه خواسته ماشوم ته به یو مشکل پیدا کیږي. چې هغه مشکل د پولیو چې دا ده چې شل شو مثلا ماشوم یا لاس یا پخه، هغه خود اول خود فامیل بار دوش شو، بیا د جامعې شو مثلا، یا په مجموع کې نور ماشومانو ته ضرر ده. دا وایرس د بل د دې نه دغه کیږي بل ماشوم ته سرایت یا انتقال کوي، نو دغه غټ مشکل دی چې باید واکسین خامخا تطبیق شي.
د قندز اوسیدونکي دینی عالم عبدالغیاس حنفي وایي چې د کورنۍ مور او پلار باندې لازم دي چې د سالمې کورنۍ د رامنځته کولو لپاره خپل اولادونه صحتمند وروزي، او له نیمګړي انسان څخه نه کورنۍ ته او نه ټولنې ته ګټه رسیږي.
تداوی کول نبی علیه السلام فرمایي داو و تداو، تاسو هم دوا وکړئ. یو انسان چې نیمایي شو بیا ټولنې ته خدمت نشي کولی، او د ټولنې د خدمت په باره کې د قوي انسان صفت په حدیثو کې راغلی. خو دا چې فل تر به کېږي هم دته زیان ده، هم زیان متعدد هم لازمي ده. متعدد په دې معنی چې نورو ته هم فایده نشي رسولی، زیان زیات دی خلکو سره په تکلیف کې وو خپل ځان ته هم ګټه نشي رسولی اولاد مبارک نبی اسلام فرمایي الله کلکم را نو کلکم منصور نن رایتی پلار د کورنۍ مور د کورنۍ لوی مسولیت لري د ماشوم خو تربیت ضرورت لري او وړومبی تربیت کوونکی د کورنۍ مور پلار دی چې د دې صحت په بخش کې د مرض د مصنوعي په بخش کې په نورو هر اړخیز بخش کې باید مور پلار د خپل اولاد مبارک متوجه وي
د قندوز اوسیدونکو زلمی وایي چې د کورنۍ مشران باید د کورنۍ د غړو په اړه د مسؤلیت احساس وکړي او خپل اولادونو لپاره د خیر راتلونکو په خاطر زحمت وباسي
پولیو منه اخته ماشوم پراتلونکو کې ځان د هر لحاظ نه نیمګړی سي د استثنايي ماشومان په خاطر کې راځي او پراتلونکو کې د ماشومان هم د مدخص د فکر لحاظ نه نیمګړی دي ټپ د لګا نه هغه بچي سالم راځي دنیا ته مګم څنګه په داسې یو فامیل کې دار وغلې ته دغه پلار نیمګړی دي دغه پلار مثلا هغه څه ضرورت چې غواړي چې هغه برابرده کې نشي او دا هغه عوامل دي چې د پراتلونکو نسل باندې د پراتلونکو بچي باندې هم تاثیر پرې باسي
کارپوهان وایي چې کورنۍ د ټولنې یو برخه ده نو که وګړي او کورنۍ د ټولنې د رغونې او پرمختګ لپاره کار ونه کړي او خپل اولادونه له هغه مرز څخه ونه ژغوري چې تداوین لري نو په پولیو اخته ماشومان به د ټولنې د وګو بار شي چې په اصل کې په ټولنه کې په پولیو د زیاتو ماشومان اخته کېدل د ټولنې د فلجېدو په معنا دي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
زمون غږ د واشنگټن اوري د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د پنځشنبه په ورځ مازیګر په کابل کې یو خبري ناست په ترڅ کې د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د ټاکنو د څرنګوالي په اکلم د احمدزی سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مرکه کړې ده چې ساس پامې اوریدو ته راګرځو. احمد صاحب د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ولې بل کال ته وزنډې دي؟
د دې عمده مشکلات یا چالش دا و چې بحث ټکنالوژي او بحث دیو چې تاسو په هغې چې د 2013 کال د انتخاباتو د نتایجو نه وروسته د کمیسیون تقریبا د فلج حالات کې یعنی هلته یو نیم کال تقریبا کار نه وسوي نو موږ هلته په ډېر کوشش سره او شپه ورځ زیار وباسلی وو او کمیسیون د تخنیکي لحاظ نه هم اوس ډېر ته آماده ده چې ټاکنې په خپل وخت باندې وشي د سیاسي عذابو سره او هم د مدني نهادونو سره د متنفذینو سره په سهار کې مې جلسه درلودله د هغویو پیشنهادات مې هم ځان سره واخیستل د هغې نه وروسته موږ یعنې دې حتی ورسېدلو د اخري فیصلې ته ورسېدلو چې څلور بجې د پنځشنبه په ورځ باندې موږ نیټه اعلان کړه.
بله، داسې ویل کېدل چې د انتخاباتو د ځنډ سبب په ځینو مسایلو کې د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ عدم توافق دی. هغه ستونزې اوس حل شوې دي او لازم اصلاحات په کمیسیون کې راوړل شوي دي.
په کمیسیون کې زه فکر نه کوم چې رئیس اجرا یا د جنرال ماوی چې جمهور په ماده کې کوم ستونزه رامنځته شوي زه فکر نه کوم، ولې هغوی هم اصلاحات غوښتل او د نوې رهبري د کمیسیون چې د دوی هم عزم اراده موږ لرو چې موږ ټاکنې دنی وکړو.
بله،
موږ تر حده پورې دا کوشش کوو. دغه شپږ میاشتې موږ زیار وباسلی ده د مختلفو خلکو سره، موږ مختلفو خلکو سره مختلف هر مشوره مونږ د مدني نهادونو د چارچي اعضاو نه اخیستې ده. په دې وجه باندې چې موږ کوشش کوو چې ټاکنې یو ملي پروسه ده، باید افغانستان هر وګړي ته موږ کمیسیون ضرورت لري چې د دې مشورې موږ په ساستابو باندې ومنو او د ځان سره یې ولرو. نو بنا موږ خپلې هلې ځلې کوو او موږ کوشش سو زیار وباسلی ده چې هغه اعتماد چې په کمیسیون باندې نه و اوس الحمدلله هغه اعتماد د خلکو بیرته په کمیسیون باندې را ژوندی شوی ده او موږ هیله لرو چې راتلونکي ټاکنې ډېرې رڼې وي.
بله احمد صاحب، د انتخاباتو لپاره ظرفیتونه، تخنیکی او مالی امکانات او مسله څنګه ده؟
مالی امکانات د انتخاباتو بودیجه تاسو په جریان کې چې د افغانستان کې موږ تقریبا خواشا وزر مراکز لرو، او د دوو مراکزو د مجدد ارزیابی لپاره موږ عملا تقریبا د زرو نه زیات کارمندان په ټول افغانستان کې عملا استخدام کړی دي، او د اختر نه وروسته انشاءالله موږ عملا کار شروع کړو په سرحو کې. یعنی دغه بودیجه موږ ته دولت را کړې ده، وزارت مالیه نه مې اخیستې ده، او همداسې د بودیجې چې یقیني نه وای نو موږ نه غوښتل چې د ټاکنو نیټه اعلان کړو.
بله،
نو دا په توافق سره هغې موږ مطمئن شولو. د هغې نه وروسته سره موږ زراغله مخپله نیټه مې اعلان کړه. د تخنیکي داسې منم چې تخنیکي هغه کارمندان چې په 2009 2010 یا 2014 کال کې کار کوو په کمیسیون کې هغه اکثره نشته، خو موږ کوشش کوو مزه زیارو باسمه چې هغه کسان موږ داسې مسلکي او تخنیکي خلکو ته که چېرته د اړتیا په وخت کې د استخدام په وخت کې موږ همیشه دقت کوو، او په آینده کې به زه هم دقت کوم تر څو پروفیشنل مسلکي او تخنیکي خلک به استخدام کړم. کوشش کوم چې کمیسیون د تخنیکي خلکو یو ځای ده، او زه غواړم چې تخنیکي خلک هم په کمیسیون کې ځای په ځای شي.
بله، تیره ورځ د ټاکنو د نیټې د اعلان په وخت تاسو په خبرو کې وویل چې هیڅ لاس وهونکي او زورواکي ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو بهیر د ځان په ګټه ګډوډ کړي. د دې کار څه تضمین ورکوي خلکو ته؟ څه تضمین لري؟
تاسو وګورئ، یعنی چې عزم اراده لرو موږ د افغانستان د 10 میلیونه خلک چې کم او زیات په افغانستان کې اوسیږي، واجد شرایط خلک موږ لرو تقریبا 14 میلیونه خلک. د دې هر یو وګړي چې په دې سختو شرایطو کې د صندوق ته ځي او رایه ورکوي، نو زه غواړم چې د دوی د هر یوې رایې نه دفاع وشي. یو دویمه خبره دا ده چې نه موږ زورواکو ته اجازه ورکوو. ولې؟ هېڅ، یعنی ما په خپل وینا کې هم دا وویلي که هر څوک مثلا د کمیسیون یا د ټاکنو په وخت کې مداخلت کوي، موږ د افغانستان خلکو سره په خپل وخت باندې د دوی شریکو د دوی نه به مشورې اخلو د افغانستان د خلکو.
کومه خبره چې تاسو کوئ دا په تیرو ټاکنو کې ویل شوې وه، وعده همدا وې، اما د زورواکو او لاسوهونکو مخه باید څنګه چې نیول شوې وې ونه نیول شوه. اوس کوم نوی میکانیزم په نظر کې نیول شوی دی چې باید د زورواکو او د لاسوهونکو مخه ونیول شي؟
زما خو فکر سره چې هر یو رهبري تر بل رهبري پورې باید فرق ولري.
بله،
نو په تیرو ټاکنو کې زموږ شتون نه و، موږ موجود نه و، زموږ اشتراک نه ده کړی، یعنی په کمیسیون کې موږ نه و. نو بناء خپله شخصا په حیث یو افغان، په حیث یو مسلکي سړي، په حیث رئیس کمیسیون، دا عزم اراده لرم چې زه به تر حده پورې چاته د دې اجازه ورنه کړم چې په دې کمیسیون د کارونو کې مداخله وکړم.
ډیره مننه احمد زی صاحب، کورم ودان،
سلامت.
د مهم خبرونو لنډیز: افغانستان د جمهور ریاست ماڼۍ وایي چې چین د بهرنیو چارو وزیر په درو اونیو کې کابل ته راځي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. ارګ وایي چې د پاکستان، چین او د امریکا سره د څلور اړخیزو غونډې د لړۍ د پیل نیټه به د افغانستان په هکله د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوي پالیسۍ له اعلان وروسته وسی. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي چې طالبان نسي کولی چې پر زور خپل اهداف ترلاسه کړي. ښاغلي خلیلي نن د جمعې د لمانځه وروسته د کابل ښار په لویدیځ کې د لمونځ کوونکو یوې غونډې ته وینا کوله، او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې د بهیر سره دې یو ځای سي. ښاغلي خلیلي وویل چې سوله د تسلیمېدو پر معنا نه ده. د پاکستان په کورمې او کوټه کې بمی چاودنې سوي، د 150 څخه زیات کسان وژلي او د 100 څخه زیات زخمیان دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي ویل دي چې په قبایلي سیمې کورمه کې د پارچنار په یو بازار کې دوه پرله پسې بمی چاودنې سوي دي. دغه ورځ په کوټه کې هم چاودنې 14 کسه وژلي دي او د 100 څخه زیات ټپیان کړي دي. قطر دی د جزیره ټلویزیون او د ایران سره اړیکې محدودې کړي. عربي هیوادونو قطر ته د 14 غوښتنو یو لیست ورکړل دي. څلور عربي هیوادونو چې د قطر سره ډیپلوماټیکي او تجارتي او نورې اړیکې شلولې دي، دوه ته د 14 غوښتنو یو لیست لیږلی دي. په دغه غوښتنو کې د الجزیره ټلویزیون بندول او د ایران سره اړیکې کمول هم شامل دي. دا خبره د صدور هیوادونو یو چارواکي د رایټرز خبري اژانس ته کړې ده. د روسیې یو سناتور وایي بغدادي مړینه نږدې 100% ده، یقیني ده. او د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت د رسنیو د عامه اړیکو او د څانګې رئیس ډاینا وایټ وایي چې د اسلامي دولت ډلې شتون لا هم په افغانستان کې د پام وړ ستونزه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه د فارغ راتل کړی مطالب امداو چې خبرو شو تاسو اوریدل، نو اوسنۍ خبرونه په همدې ځای ته ورسېده. په څولانو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه لا هم ادامه لري او پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای ماشه.